سلامونه د سهار ته بجیلی ز سفیو لاستان ایگزایمو د ازادي راډیو دغه پروگرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو کو د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب په دوحه کې مهمه غونډه لکه می ځانګړي پریکړې پرته پای ته رسیدلې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د غونډې په پای کې وویل چې د غونډې ګډونوالو په څو مهمو مسلو باندې د نظر اتفاق درلود. هغه وویل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه په بحثونو کې پرمختګ شوی دی. د طالبانو د حکومت رسمي ویاندویانو تر اوسه د دې غونډې او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. وړاندې به په پروګرام کې هم جزئیات واورئ. د سالنګ لار چې د یک شمې پرز د درنو او ورو د ورخت له کابل بند شوی و بیګا د ټرافیکو پر مخ خلاص شو. باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي پروند خبر ورکړ. لبلی خوا کورونی رسنوی خبر ورکړ چې د افغانستان په شمال ختیځ کې درنو او ورو زینی مواصلاتي لارې بندي کړي او انساني تلفات یې اړولې دي. د راپورونو له مخې درنو او ورو د بدخشان او تخار په ګډون د شمال د شپاړس ولسوالیو لارې له مرکزونو سره پرې کړي دي. په عین حال کې ځینو رسنیو د پنچیر ولایت په یوکان کې د واورې د ښویېدو په نتیجه کې د دوو کارګرانو د مړینې خبر ورکړی. د طالبانو حکومت پرون په هیواد کې د اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي په هدف د پلانونو خبر ورکړ. ملي ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون په ایکس شبکې خبر ورکړ چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کابینې په غونډه کې بحث شوی. د طالبانو کابینې د اوبو او انرژي وزارت ته دنده سپارلې چې په دې برخه کې څېړنې وکړي او خپل راپور د کابینې بلې غونډې ته وړاندې کړي. د خبر له مخې کابینې همداراز پرېکړه کړې چې د اوبو د تصفیې شرکتونه دې له ښارونو لیرې اوبو ته څیرمه د اوبو د تصفیې لپاره کار وکړي. په پام کې ده چې د افغانستان د موټر سایکل ځغلوونکو یوه 13 کسیزه ډله په یوه نړیواله سیالۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان د موټر سایکل ځغلولو فدراسیون ټیم د افغانستان، ایران، پاکستان او سعودي عربستان د ټیمونو ترمنځ په سیالۍ کې د ګډون لپاره پاکستان ته تللی دی. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د کوربه سریلانکا د لوبډلې په وړاندې په دوه مشله وریزه لوبه کې ماته وخوړه. سریلانکا د شپږو لوبغاړو په سوجېدو په شلو ورنو کې 138 منډې هدف ټاکلی و. افغان لوبغاړو په 115 منډو باندې ټول په 19 اوور کې آوټ شول. واشنگتن د غزې په ترانګ کې د اوربند لپاره د الجزائر د وړاندیز شوې طرحې پر وړاندې خپل طرحه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړه. د متحدو ایالاتونو د طرحې په مسوده کې چې رویټرز خبري آژانس ته رسیدلې ده، په غزه کې د سمدستي موقت اوربند غوښتنه شوې. امریکا له دې مخکې د غزې د جګړې په اړه په هر راز اقداماتو کې د اوربند کلمې له کارولو ډډه کوله، خو په نوې طرحه کې د هغه لهن امریکاس خارجي چې ولسمشر بایدن د اسرائیل او صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د تیری اونۍ په مکالمه کې وکاروله. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا د امریکا دا طرح به په امنیت شورا کې رائے اخیستو ته وړاندې شي کنه. واشنگتن دا طرح وروسته له هغه وړاندې کوي چې الجزائر د امنیت شورا د 15 غړو هیوادو غوښتي چې تر نن یعنی د فبروري 6 پورې په غزه کې په بشري دلایلو د اوربند لپاره د دغه هیواد طرح ته رائے ورکړي. او اروپایي ټولنې په اوکراین پرون پر اوکراین کې د جګړې په دلیل پر روسیې د نورو بندیزونو لګولو ته نږدې شو. دا په داسې حال کې ده چې د کرملین د وژل شوي مخالف الکسی ناوالنی میرمنې یولیا ناوالنایا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل میړه په وژنه مسؤول وباله. جرمني، لیتوانیا او سویډن د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونۍ غونډه کې د ناوالنی د مړینې په دلیل پر روسیې د نویو بندیزونو د لګیدو غوښتنه وکړه. په دوحه کې د افغانستان په اړه مهمه غونډه له کومې ځانګړې پریکړې پرته پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د غونډې په پای کې وویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړې استازي د ټاکنې په اړه په بحثونو کې پرمختګ شوی. د طالبانو د حکومت رسمي ویاندویانو تر اوسه د دې غونډې او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په خطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر یو ځل بیا د ځانګړې استازي له ټاکنې سره مخالفت څرګند کړی. احمد تکالو نور جزئیات.
په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب دوه ورځنۍ نړیواله غونډه د طالبانو د حکومت له ګډون پرته پای ته ورسېده. د دې غونډې د جوړولو هدف د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وینا دا و چې په نړیواله ټولنه کې د طالبانو د حکومت ګډون ته لاره هواره شي او پر افغانستان واکمن طالبان له بشري حقونو او د ښځو د زده کړو او کار له حق څخه نیولې تر سیاسي مشارکت پورې د خپلو مکلفیتونو منلو ته وهڅول شي. تا طالبانو لومړی سر څخه په دې غونډه کې ګډون ته لیوالتیا و نه خوده، ځکه تمه یې دا وه چې ملګري ملتونه به دوی د داسې یو حکومت په توګه دې غونډې ته وبولي چې حیثیت یې د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د په رسمیت پیژندل شوي حکومت په کچه وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون وویل طالبانو په غونډه کې د ګډون لپاره داسې شرایط ایښي وو چې د منلو وړ نه وو. انتونیو ګوتیرش له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل دی هیله من دی چې د دوحې فارمټ به دوام وکړي او د طالبانو استازي به یې په راتلونکو غونډو کې حاضر وي.
یوه پریکړه دا وه چې دا غونډه بیا بیا تکرارېدونکی فارمټ شي، څو موږ وتوانیږو چې تر دې ډیر سره وګورو. خو په عین حال کې په راتلونکي غونډه کې د افغانستان د واکمنو چارواکو د حضور فرصت هم برابر شي چې البته دوی دا ځل د ګډون لپاره زما بلنه ونه منله.
د دوحې په غونډه کې د نه ګډون لپاره د طالبانو د حکومت یو دلیل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکنې سره مخالفت و. د دوحې په اجنډا کې په دې اړه بحث هم شامل و. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل په پرونی غونډه کې په دې برخه کې ښه پرمختګ وشو، خو هغه زیاته کړه چې دای به د دې غونډې راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي او هلته به وروستۍ پریکړه وشي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دوحې د غونډې د بحثونو او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو په اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو بل ځانګړی استازی د منلو وړ نه دی. ښاغلی شاهین د جاپان له ان ایچ کې خبری شبکې سره په مرکه کې وویل د دوی په نظر د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ښایي د افغانستان په چارو کې د لاسوهنو هڅه وکړي. هغه پوښتنه وکړه چې ولې د ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا شته، او پرته له دې چې جزئیات ورکړي زیاته یې کړه داسې شکونه شته چې نوی استازی ښایي پر افغانستان ځینې پریکړې تحمیل کړي. د چارو شنونکی او خبریال سمی یوسف زای وای په پرنی غونډه کې د خزو او بشري حقوقو په مسله کې د لویدیز او طالبانو د سیمایزو متحدو هیوادونو د استازو ترمنز اختلاف رامنځته شو. خاغلی یوسف زی له دوحې څخه د غونډې د بحثونو په اړه ازادي رادیو ته وویل
د دغه مسایلو د حل لپاره ځینې هیوادونه یو ډېر سخت میکانیزم جوړولو باندې خبرې کوي، ځین نرم دریز غواړي چې طالبانو سره و دا مشکلات شته ده چې د میرمنو وکیل طلب کړي دي. د دې نه علاوه هم موږ ضرورت لرو چې طالبانو سره په رابطه کې وو، په یو نرم رابطه کې وو. طالبان داسې یو حد ته بولوځه چې ټولې دروازې د ملګرو ملتونو یا نړیوالې ټولنې سره بندې کړي. په هغه صورت کې به د دې اثرات په ځای د دې چې په طالبانو باندې اثر وکړي زیات اثرات به د افغانستان په خلکو باندې وي.
د طالبانو حکومت وایي چې د امنیت په ګډون د یو مشروع حکومت ټول شرایط پوره کړی دي، نو نړیوال باید د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. خو ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه د انجنو او ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو بندیزونه د بشري حقونو سرغړونه بولي او وایي طالبان باید د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د نړیوالو اندېښنو ته ځواب ووایي او بیا د رسمیت پیژندنې غوښتنه وکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوان دریشي ګندونکي د جمهوریت لسقوط وروسته د خپل کار له پیکا کېدل اوس شکایت کوي، وای وس د خپل حياتي د دکان کرایه هم نشي برابرولی.
هم دریشي قیمت شم مناسب بود، هم مردم زیات استفاده شم کټاله هیڅ کس استفاده نه میکنه. اگر سرګرم کارم می بود خو ادامه میدادم دیگه، وکس په پیش ورده نه میتونیم.
دریشی نه جوړولو علت څه غنی؟
شوق نه لري، نه سبا شوق په پیسو پیدا کیږي، پیسې نه لري، پیسې په کار پیدا کیږي، کار روزګار نشته. اجاز ګرځي بس سره کم جوړه غاړي تور غلا چي، سره کم خولې سر تور غلا چي.
پام دی اکل خبرې کوم ملتیا مو کړی. د 2020 کال د اگست لنیمای وروسته د اکثرو کسانو په کار کې د دوی خبره منفی بدون راغی چې په دې ډله کې ځوانان هم شامل دي. کسبګر ځوانان وایي چې کلونه کلونه خپل ځوانه انرژي او وخت چې په عامه خبره سره زر دي د یو کار په زده کول ولګوه. خو په وینا یې د طالبانو په دویم ځلي واکمنۍ کې هغه ټولې هلې ځلې له خاورو سره خاورې شوې. ځوانان په ځای د دې چې نویو کارونو او تجربو ته وهڅول شي، د ته اړ ویستل کېږي چې له خپل زده شوي کسب سره پردیسۍ ته مخه کړي، ځکه په کور دننه د دوی کسب او کار ته ارزښت نه ورکول کېږي یا هم دومره څه نشي ګټلی چې د ژوند ضروري اړتیاوې ورباندې برابرې کړي. وبشت کلنه نفیسه لمداسې ځوانانو څخه ده. هغه وایي چې د دریشي جوړولو په برخه کې لس کلنه تجربه لري. هغه دا کار په ایران کې په مسلکي بڼه زده کړی و. د جمهوریت پر وخت ډېرې پیسې لامدې لارې څخه ګټلې، خو د طالبانو په واکمنۍ کې دا چې ځوانان دریشي نه جوړوي د دې کار هم په ټپه ولاړ دی. نفیسه وایي لامدې وجه کډه بار کړي او هیواد پریږدي.
دریشي او پتلون اسلام ګم شدګه همش پیران تم وان شد.
دریشي او پتلون ورک شول اوس ټول کمی څه پرتوک دی. ما پیران کې دریشي جوړول په مسلکي توګه زده کړل. بیا افغانستان ته راغلم. لس کاله مې دلته کار وکړ. شاګردان مې درلودل. لوی دکان و. دومره پیسې مې ګټلې چې له ورځني خرڅ سره په اندازم کېده. له هغې ورځې چې طالبان راغلي هغه ټولې پیسې خلاصې شوې. په دې وروستیو کې مې کرایه هم نشوې ورکولی، ځکه دریشي څوک نه جوړوي. چې کار نه وي خو معلومداره خبره ده چې پیسې هم نه وي. اوس کډه بار ده. بیرته ایران ته ځم. که دلته مې کار وای دوام مې ورکوه، خو کسب مخکې نه شو وړی.
سرګرم کارم می بود خو ادامه می دادم دیگه و کسب پیش برده نمی تانیم.
در ننګرهار ولایت اوسیدونکی نصر احمد دانش چه درخ دوکان لری او پچنگ که خیاطی هم جوړه کړی و وایی چه اتلس کسانو کارو سرکاو. در طالبانو لواکمانی روسته هغو خیاطانو چه دریشی جوړه ولی پسلو که 90% کار لزیان سرمخ شو.
دریشی اوس تقریبا په سلو کې 10% پاتې دی. پرګرام د خاطر یا و دنیا د غبل کوم خوخی د خاطر جوړ کی وظیفه د خاطر زیاتره خلک چې دا بس نو سپتلونو د شان نه جوړي کوي. سلو کې 90% راکم شوه.
تاسو څومره تاوان وکړ په دې برخه کې؟
دا څه دی چې په حساب نه شونه دی. نو بیخي حتی یو نیم نفر پیدا شي هغه د خوخی مراسمو د خاطر یا واده یا بل څه د هوټل څه پروګرام اوسي، نو هغې د خاطر که پتلون یا دریشي جوړ کړي. که نه نور خو چې دی که نظامي یا دغه چې دي ټول عموما له منځه تللي دي. څوک نشته، ټول کاروبارونه خراب دي سیستم. که خو د خیاطۍ که درته ووایم، نو د خیاطۍ هم چې دی کاروبار راښکته شوی دی، ځکه خلکو اقتصادي مشکلات زیات دي. نو خلک کوشش کوي چې هغه اولني ضرورتونه چې دي د انسان او د فامیل، نو زیاتره خلک دا خبره کوي لباس د مستۍ شی دی که وي خو واب یې غوندو که نه ما زړو کې به وخت تیر کړو. که نه زیاتره خلک دا خبر هم کوي. واقعیت د خیاطانو کارونه او سیستمونه چې دي د کاروبار که در فروشانو دي یا د خیاطانو دي ټول راکم شوی دی. که مثال درته ووایم، اوس حتی د روژې یا د لوی اختر د خاطره دا چې دي د خیاطانو یو دوه ډېر غټ مهم په حساب سیزنونه دي. که نه چې په دې وخت کې به د خیاطانو کارونه ډېر ښه و. داسې وخت و چې مونږ به خپل په دروجې میاشت مونږ بیخي د خلکو نه کار نه شو اخیستلی، ځکه په مونږ به زیاتو حتی د روژې نه 15-16 ورځې مخکې به مونږ کارونه بند کړي وو. او اوس حتی که اختر ته دوه ورځې پاتې هم خیاطانو سره دومره ظرفیت وي چې هغه وکولی شي دغه کار خلکو ته وکړي. نو په دې اساس د خلکو اقتصاد هم ټیټ شوی، د خیاطانو کاروبار هم کم شوی.
بله، له تاسو سره تاسو ویل چې ډېر کسان کار کوي د خیاطۍ په برخه کې، د خپلو کار کوونکو له اقتصادي وضعیت نه دی راتوي، البته د خیاطانو چې څومره خراب سه.
دوکاندار باندې اثر کوي، پراخ فروش باندې اثر کوي، همدارنګه په کاریګرو باندې هم ډېر اغېزه کوي. ځکه پخوا کاریګر چې دی په جمعه کې یا په اونۍ کې 15,000 یا 6,000 یا 4,000 روپۍ کار کولو، نو اوس چې دی هغه 1,500 یا 2,000 پوه شي. داسې هفته راځي چې هغوی پکې 0 روپۍ کار کوي. نو دغه 0 روپۍ چې دی ځینې وخت کې حتی زه خپل هم ځان سره هم دا فکر کوم چې آفرین د دې کاریګرانو دغه سیستمونه او دغه ته چې په دغه 0 روپۍ باندې هغه خپل فامیل چلی اولیه ضرورتونه نور مریستیا د هر څه هر کاریګر چې ده خطر ډیر حدا پوره چې ده مشکلات سره مخ خلق نسبت اوس وخت چې ده هغه وخت کې خو ځکه دولتي وظیفه زیات وي مو مؤسسات کارونه زیات وو نو د خلکو اقتصاد ډیر خو نو په دې اساس خلکو چې ده لباس جامو واسکټ کوټه هر چی شته خلکو زړه کولای شو اما اوس چې ده حالات خلکو زیاتره خلک بے وظیفی شو نو هغه په خوا چې تقریبا 16 کسان په اردو کې وو هغه خلک هم بیکار شو همدارنګ په نور دفاتر او وظیفو خلک بے وظیفی شو نو هغه خلکو سره اوس دومره نشته دي هغه اوم ګټي یا دغم کې ما خپل اولی ضرورتونه پوره کولای شي خیاطی یا جامې یا واسکټ دا خو د سره شوق او ذوق شایان دي نو د تډیر وروسته هغه خلک وس جامع کې چې هغه سره یا اتمن داوی د فاميلي او غړې دوه غړي چې په خارج کې اوسي یو 100 روپۍ د خپل کورانه او ترالېږي نو هغه خلک چې وس جامع او واسکټ یا کورتي ځان ته جوړه کی اما دلته چې څو غشتوګند د هغه کاروبار دی هغه چې نشي کولای چې د خپل ضرورتونو او دغه دغه سره جامع او کورتي او واسکټ هم ځان ته وکړي نو په دې اساس ټولو کاروبارونو باندې بیا خصوصا د خیاطانو په دې سیستم باندې چې اقتصادي وضعیت د ټولو خراب دی کنه نو ډیر اغیزه کړی دی
bale کدار ته وایي چې په ډیزاین کې څومره تغییر راغلی مثلا د جمهوریت په وخت کې خلکو کالیم ګنډل د کمی سپرتوک چې په خبره ورته وایي ډیزاین پکې کاوه اوس هغه ځوانان ستات چې دوی په شوق باندې یو جوړ کالی ځان ته وګنډي
په خو خلکو ډیر ساده او سیمپل ډیزاینونه خو خول او زیاتره ځینې ځوانان چې هغه کوم لباس جوړي نو هغه دسه جامو کې اداره کې چې څومره ډیر زیات بخي وال شي وي د دوی خوخیږي کنه او اما کوم راځي د پیسې په چله غوند ډیزاین د دوی خوخیږي چې د کار وی یا پر کار وی کنه دسه ډیزاینونه او په خوا چې کوم دغه هغه ځوانان خو کډ برته ویم په سلو کې 50% زیاتره ځوانان وتلی دی خارج کې
یو نړۍ مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
خواهش کوم تاسو نه هم مننه چې زمونږ د خیاطانو احوال واخیستل کور مودان
ځوانانو مهم پختلی چې دوی ولی درشینه جوړوي او نه یاغوندي په کابل کې د دولت یو تن پخانی کارکونکو چې اوس هم رسمي دند لري او نه غواړي چې خپل نوم یاد کړي وای په خا به درشی دفتر ته نتلو خو نن سبا د طالبانو د بندیزنو لواج نه وازیدا چې نوی درشینه جوړوي بلکې په مخ کې جوړ شوی باندې هم ګرد پروت دی
د ځان په خپل کډر ته وایم آر اورز بچ دفتر ته تلو ان چینج کول بم یو نو هفته کې بم څلور پنځه استفاده کوله اوس طالبان راغلي دي نو بيخي تقریبا درې کال برابرېږي بيخي استفاده مې ولنه وکړي کډر ته وایم چې زما به ماش باندې شراتلو نو ځان تصمیم مې و د مخ کې نه چې زما د ماش کې ځان ته د ریشي خامخا جوړو نو ماش په ملارس نه کلم با خیات او ځان ته مې و د نه د ریشي جوړول او خو په شوق زوکسر اوس بیخی کوم چې دی بس کور کې کلارې پرتی استفاده کوي کوم خیاط نه بچ ما درشی ګنڈل اوس تر بازي وخت کې ورزم کالی ځان ته جوړوم نو اوس بیخی توفی نه چې پرمیش ورکی ورکا چې ما ته درشی جوړه بس هغه کو څوک وره کالی جوړ په جوړ کې نه درشی خو بیخی په دې ورځو کې ډیر زیاته کوم شو څوک نه جوړي سلو کې 95% د منځ تللې هیڅ څوک استفاده نه کوي مخکې بچ څوک رسمي دفترونو ته تله نګوندو د ریشین استفاده کوله د جمهوریت په وخت کې نو اوس د طالبانو د راتک سره د ریشین استفاده ډیره زیاته کم شوې ده یعنی بيخي په رسمي دفترونو کې خو یو هغه خصوصي کوم دفترونه چې دي شخصي دا کې تر استفاده څوک کې کول شي کنه په دولتي دفترونو کې هیڅ استفاده نه کیږي او همدغه سي ګانډل او عام ډیر کمره شوې ځکه چې یو شینو څوک استفاده و نه کی بیا د څه په خاطر او وو ګانډل شي نو ګانډل لږه هم ډیر کم شي دي څوک نه د سډیر ګانډیم نه ځکه چې زیات دود همدغه مروج کوم کالی چې همدغه نه څوک رسمي دفترونو ته ځم دولتي همدغه کالونه استفاده کوي او همدغه روزمره راجوان کی همدان به استفاده کوي نو د درشی له استفاده بيخي کوشل
افغان خبريال عاشق الله وای چې درشی د خوخي وړ پوښاک دی خود طالبانو له واکمنۍ وروسته بیا داسې زمينه نه دورته برابر شوي چې درشی واغوندي زکه په خیاط هم نه جوړوي
تیر وختونو کې موږ خپل هم درشی اغوستل او درشی چې کله کوي نو ضرور به درشیانې په خیاط کاندي. دا رښتیا خبره ده چې له تیر دغه دوه نیم کالو درې کالو چې کله دغه نظام بدل شوی دی او په افغانستان نوي واکمنان راغلي نو له هغې وروسته رښتیا هم ما کومه درشی په خیاط نه ده ګنډولې او له هغې وروسته مې اغوستې هم نه ده، ځکه چې اوس په ټوله کې کالي ډېر اغوستل کېږي او کالیو ته ډېره پاملرنه کېږي. نو اوس هغه یو متل پښتو کې دی وایي چې چېرته اوسې په خوی به د اغوسې، نو مجبور یو چې له هغې راوروسته دلته کالي واغوندي، ځکه په ټولنه کې اوس ټول خلک کالي اغوندي، محدود کسان دي چې هغوی دریشي اغوندي. نو ما خپله هم تیر دوه نیم کالو یا درې کالو راهیسې دریشي نه ده اغوستې او نه مې ګنډلې په خیاطانو، چې یو څوک زیار باسي کلونه زیار باسي تر څو دغه مسلک زده کړي او په دغه مسلک کار کړي. غالبا هغوی هم د دې لپاره د دکانونه جوړ کړی و یا په دې مسلک کې کار کاوه چې تر څو یو څه وګټي او د خپلې کورنۍ لپاره یې غشته ستونزې پیاواري کړي. خو دا د تاسف خبره ده چې کله دوی مسلک زده کړی یا په دې مسلک کې کلونه کلونه کار کړی وي په یو درشي ګنډلو کې یا په نورو سیزنو کې، هغو ته طبعا د ډېرو یې کارونه په ټپ ولاړ، مجبور دی چې د مسلک بدل کړي. موږ چې ګورو د خیاطانو ته ګورو، د خیاطانو زحمت ته ګورو، واقعا دا ډېر سخت کسب دی او ډېر یو حوصله ګیر کسب دی، یعنې دا ډېر غټ حوصله غواړي. که د زړه وینې د نه خوري نو وچوي حتمان. نو د خیاطۍ مسلک ډېر سخت دی او بیا په تېره د دریشي ګنډلو دا چې په ډېر سخت زده کېږي او واقعا دا بیخي سخته ده چې بیا دومره په زحمت ته دا مسلک زده کړي، او کله چې دا مسلک زده کړي په دومره سخته بیا دا کار نه وي او بیا په ټپه ولاړ وي، بیا تک مسلک بدلې د غوند د پاللو په پار، واقعا دا ډېره سخته ده، زخ زیات سخته ده.
اکثره ځوانان وایي چې د طالبان حکومت نه یوازې دا چې د دریشي لاغوستلو څخه محروم کړي، بلکې په خبره یې په هېڅ کار کې هم هغه پخوانی شوق او ذوق نه دی ورپریښی.
یو طرف کوم شوق او حوس د خلکو مخ کې رقم لکه تیر حکومت دولت کې سو غلط په پودو کې خوشحالي او په ودو کې به مجلسونه او پروګرامونه به موسیقي ولا به راوستل، نو رقم ځوان به کوشش کولو سی او سټایل شو شخ په برابر کې هغه کا په خولې او کا په دریشي او کا په اره طریقه وونه اخترو کې هم داسې خوشحالي وي، ځکه هغه وخت کې خلکو سره پیسې وي او کارونه برابر او ډیرو خلکو وظیفې لرلې، ښه ښه معاشات یې اخیستل، نو کوم شوق سوا زیات و. نن سبا داسې وخت راغلی دی سی یو طرف ته خو بیکاري زیاته ده، بل طرف سے کوم خلکو معاشات اخیستې هغو معاشات کته دي، نو سی چا خبر جوب خالی وي نو انسان به څه شوق وکړي بچې به وکړي. او بل طرف سے دا درشی دا تافیق خوله یاده کړه د افغانستان حالات همداسې دي سی هیڅ خوشحالي به کې ونه وینې، نه کاروبار جوړ ده، نه ودونه هغه رقم په خوشحالي تیریږي او نه اخترونه هغه به رقم خوشحالیان سته لکه مخکې چې کوم وخت کې وای او دوه تیر دولت کې هر سټایل سے ځوانانو کول هغه خوشحالي مراسم یعنی ودو مراسم اخترو مراسمو کې زیات کولو، نو هغه مراسم چې مخکې په منزل کېدل هغه سی اوس نه پرېږدي. ځوانانو بس په ویښتو کې کوم سټایل ګیره کې کو هغه باندې نن سبا بندیزونه دي، شوق نه لري، نن سبا شوق په پیسو پیدا کېږي، پیسې نه لري، پیسې په کار پیدا کېږي، کار روزګار نشته، همدا علتونه دي چې کاروبار جوړ سي خلکو معاشات سي روزګاري جوړي، نو بیا هر څوک زړه غواړي سي سټایل نه یو سټایل وکي. نن سبا ځوانان سټایل یا پوزیشن نه کوي، اجاز ګرځي بس څه رقم جوړه غاړي تور غلا چي، څه رقم خولي سر تور غلا چي.
د دریشي جوړونکو شکایتونه چې خپل کار څخه درلودل او د ځوانانو خبرې چې دوی ولې دریشي نه جوړوي خبرې شوې. کله چې په یو زده شوي کسب کې دومره څه نه ګټل کیږي چې ورځنی ژوند مخکې ور باندې لاړ شي، ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ دا پوښتنه مو له یو شمېر هغو ځوانانو څخه کړې چې دوی هم ورته ستونزې درلودلې خو اوس یې حل کړې دي. زاهد الله چې د پټو خرڅولو آنلاین کار کوي له همداسې کسانو څخه دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پایل کې د دریشي جوړونکو پاکله وایي.
چاچ درویشی گنڈلی یا ٹراؤزر دا سی نو دے کار خراب سا وے دے کدہ سی دے کم شوکیان چو چاچ دا گستل نو خلق خپل ہواد پر خیتلی دی نور ملک تو مسافر سی دی نو پدای خاطر دے کار کم سا وے وس لکا سرا کم چے موت دا سرا کم چے خلق زان باید اپڈیٹ کی بدل کی نو باید توجہ کی مخبد ساده کدہ ہوتا
تاسل خپل تجربہ رتوے کلت یو کار کی ما تو خوڑل سی لک دی درشی پ جوڑولو کی سرا کم خپل کار ته مو بدلون ورکړ څه رقم بدلون ورکوي نورم چې او دسی کار وکړي چې پیسې وګټي
د سې مثال وګورې کمبل کار ځای جنده مثلا د سره روابط لري کنه مثلا یو رقم کار دی چې فرق کې مخکې درویشي جوړول او ځای کالی جوړ کی دغه سي مخکې د درویشي ته کا خرڅو د اوس باید ساده د کالی ته کا خرڅ کې نو دغه سي باید ځان مدد کې مونږ خپل هم مخکې کم کارونه کول لاغه نه کېده بیا مونږ ځان دغه کو بدل کو مثلا اوله کې خیر ده تاوانی به ورسته ورسته هغه کار ایسته ایسته رواني دي نو دغه نه سي یو کار بند شونو بس ته نور کار نه کوي نو تر بل کار تلاسه چې هغه اوله کې د مشکلات به ایسته ایسته ورسره ته عادت کېږي بدل کېږي نو بیا هغه بل کار باید مخ وړاندې وي چې دغه نه کې سستا کوم کار بند شو هغه بس نور ژوندګي نه خپل دغه سي
bale تاسو خپل کار ته بدلون ورکړل په فایل کې د څومره ستونزې ولیدلې
ډېر ځات ما یو گیم زون جوړ کړ بیا زازمه موسم سره شنو آیتا صبح خبر اسی چې کله زمه شروع سینو په دغه کابل کې غبر کونه بیخي دغه سین د نشټ په برابرې مثلا په سنیر ساتو کې 10 ساته یا 3 ساته وی نو بیا ومنګ خو کار کول برق سره نو غبر بچمو د من کار نه کیده نو بیا منګ هغه کار کې تاوانو کا غم پر خو دورا دون نه ان کا اوس نو ان کار دغه دریم کال دې سمنګ مخبر وړاندې وړو او الحمدلله خوشاله یو پکې هم مشتری خوشاله ده هم منګه
آنلاین کار کې کوم شین تاسو خرڅوي مونږ خود دلته د پټو تصویر وینو
ها مونږ سره پټوم وی مونږ سره سپلیم وی دا دوا پروډکټ دی فیدن نو آینده کې ان شاء الله پلان لرو سي نور سي نمبر وو
دا شین تاسو چیرته جوړوي
دا اوس فیدن مونږ د سواد سلام پون نه راوړو حالت جوړو
ال تخپل کارخانه لري څه رقم جوړوي
ال د دوستان نه روخ او نوې جوړي مونږ ته را دیږي
مثلا څومره پټوګان په ورځ کې په اونۍ کې څه رقم جوړوي څه رقم را انتقالوي آنلاین مثلا په کابل کې دی او چا پټو په کار ده او بخای په کابل کې دی او چا پټو په کار ده تاسو آنلاین اعلان کړئ دا کابل کې دا چوت څنګه د ترسوي
د نورو سرویس لري تر کور دفتر راځي د تیټره ماغه دي پورې ورته ورولو جنس هغه د جنس څو کوی چې کله فخصو دا کنه بعد هغه بیا د جنس پیسې ورسلته که چېرته جنس پخ نه هغه کول شي خپل هغه در کینسل کی یا مسترد کی
یو پټو په څورو پیدا
غزارا د نیم زرا درې زرا حتی تر درې نیم زرا پورې هم شته ونه
تاسو خپل ورته ال کارګران لري دا پټو جوړوي کوي څنګه
او د دې خپل کارګران دي چې کم شل کلنه 15 کلنه 30 کلنه تجربه
ریکارد bale alta pa pakistan ki da jodewi no tasi be ra intiqalawi
bale pakistan ki jodi swat salampur
no tasi wali da kar swat ki kawai pa afghanistan ki imkanat nasta che amdadi par tu karkhane dalta jodi kai
bale mung sara ustin imkanat nasta budija dunya na der pedan akhpal dostan naru ama ko sarayu
chumra ayat tasi lastara wadi lewi kho masrufa yastai kumi paisi ti us gatai tas khpal kar badal ka us portugan jodawi ka khani kar ki gata na wa څومره خوشاله یې ترې څومره عاید لاسته درځي
بس دغه مکه کې چې هغه چاته محتاج نه یو هغه خپل مشکلات هغه خپل ژوندۍ هغه خپل مصارف په ډېر خو مخکې وړل کیږي او ان شاء الله کیږي ورځ په ورځ کیږي
bale په اخر کې کړی تاسو مشوره او کسانو ته ول روڅه کس په کاري په ټاپه ولاړ دی او دوی فکر کوي چې نور نشي کولای مثلا اوس دغه د دریشي په خیاطانو باندې موږ تاسو خبري وکړې کنه دریشي چې جوړوي دوی تل خپل تجربه سوای
نو دوی ته تاسو مخکې درویشي جوړول او ساده کالي جوړ کړئ ځکه دا غدوال سره مشابهت لري دغه مسلک د سینې د یو کار باندې څو مطلب نور کار نه کوي نه ته زندگی کې ډیر زیات کارونه دي ځکه چې اوله کې سختي غواړه غنه بعد آسان دی یو کار نو باید مونږه چې مونږه کم کار باندې مونږه باید جګر خو نسو ظلم خفه نسی ځکه ژوندۍ سره تړلې معاملې دي نو دا ځی راځي یو کار باندې کی ته ته دی د بل کار لپاره جوړې انسان په بل کار باندې دي د څه باندې کې ته دا یو کار باندې نو ته بس نور کار نه کوي کلارې کول کې کینه ته ځوان ته مهنت باید وکړي
درنو دوستانو دا ودی دیونه د تان د چانګ خبرونه تربیه پرځ کی چیاست الله مومال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. نن سه‌شنبه ده او د تل په څیر د بیولوژي مضمون درس واردی. یادونه کوم چې د دې خبرونې درسی موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. نن به د لسم ټولګي د بیولوژي مضمون کې ولولو چې جنیټیک څه شی دی. ښوونکی به د جنیټیک تاریخي بحث لنډه اشاره وکړي او د درس په دوام به وراثت او کروموزوم ولولو. دا به واورو چې جنیټیک بیولوژي کې یو ډیر مهم او په زړه پورې درس دی، ځکه په دې عملیه کې د مور او پلار د بدني جوړښت خصوصیات له یوې حجرې څخه بلې هغې ته چې د اولاد حجره ده انتقالیږي. په دې اړه بشپړ تشریح له ښوونکي اورو.
جنیټیک یا د وراثت علم، جنیټیک هم ورته وایي، د وراثت علم په پښتو کې ورته وایو. د مور او پلار یا د والدینو څخه راتلونکي نسل یا بچیانو ته د خواصو د استول یا لېږدول او د هغو د څرنګوالو یا راښکاره کېدلو څخه بحث کوي. یا په بل عبارت که چیرې بل تعریف څوک ورته وایي، دا هغه علم دی چې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته د والدینو څخه نوي نسل ته د بیولوژیکي معلومات د لېږد څخه عبارت دی. بیولوژیکي معلومات دلته بل هیڅ نه دي، فقط د هغو څرنګوالی دی یا د مور او پلار څخه و کوشنیانو ته یا بچیانو ته د رنګ استول دی یا هم د ورشتان رنګ دی او یا هم کد دی او یا هم نور داسې ډېر بیولوژیکي معلومات. د جینیټیک علم د بیولوژي یوه ډېره مهمه څانګه ده. د دې د موجوده قوانین، یا که چیرې د دې قوانین موږ مراعت کړو، موږ په دې باندې توانیږو چې د دوو ژوندیو موجوداتو تر مابینځ توپیر او تغییر معلوم کړو یا ورتهوالی او توپیرونه معلوم کړو. دا معنا چې که چیرې موږ د جینیټیک په علم باندې د هغو په قوانینو باندې وپوهیږو، نو موږ کولی شو چې د دوو بوټو تر مابینځ فرق معلومولی شو، د دوو انسانانو تر مابینځ فرق معلومولی شو، د مور او پلار او د زامونو یا د لوڼو تر مابینځ فرق معلومولی شو. لومړی شخص ګریګور مندل د هغه تر مخه نور ډیر پوهان رااله چې غوښتل یې دغه د جنیټیک په قوانینو باندې ځان پوه کړي، خو حاکم نسول باندې. نو لومړنی شخص چې دغه د ارثي خواصو په لېږد باندې حاکم سو، هغه ګریګور مندل و. دی را ولاړ سو په 1868 میلادي کال کې دغه قوانین د مشنګ پر بوټو باندې چې د خپل پونتون د کلیسا او شاته ارزای چې و، د هغه په بخچه کې کړی و. دغه د مشنګ د بوټي د تجربې حاصل و چې د بیا وروسته قوانین پر جوړ کړل. دی چې کله ژوندی و، چا د ده پر خبرو باندې باور نه کوي، خرافات یې بلله. مګر کله چې دی مړ سو 40 کاله وروسته، نور پوهان راغله، د ده نظریات هغه وخت تایید سوله. بیا د ده څخه وروسته نور ځوان پوهان راغله چې د جنیټیک په علم کې نور قوانین رامنځته کړل. دا ګریګور مندل و چې د جنیټیک د پلار نوم هم ورکول سوی دی. وراثت او صفتونه. جین څه ته وایي؟ صفتونه د مور او پلار څخه اولاد ته په ارث باندې اخیستل کیږي. ارث که چیرې تاسو یو بل ځای د وراثت نوم اورېدلی یي، یعنی وایي یو چاته دغه پیسې د پلار څخه په میراث باندې ورپاته سولې، دلته هغه میراث یا ارث یا وراثت دا شی نه دی. دلته فقط هغه تغییرات دي د مور او پلار څخه و نوي نسل ته استول کیږي، چې دغه هر صفت، هغه که د ورشتانو رنګ دی، که د پوست رنګ دی، که کت دی، هر څه چې دی، هغه په اوس وخت کې د جین په نامه یادیږي. جنونه په جوړه ډول دي چې یو د مور او پلار دی، یو د مور دی او یو د پلار جن دی، چې دوی سره وزای سي د جوړه سوله، او د جوړه جنونو ته الیل وایي. اوس نو ظاهری بڼه د یو شخص ده چې د مثلا تاسو اوس یو مچ پرس کی دی، که چیرې موږ د باندې خواص ورته وګورو، دغه ظاهری بڼه ته فینوټایپ وایي. مګر د که چیرې موږ کروموزومونه وګورو، حجرې وګورو، او هر هغه څه چې موږ په سترګو نسل دلای، هغه ته جینوټایپ ویل کیږي. دا د جینوټایپ او پینوټایپ تر مابینځ فرقونه دي. تاسو په چپلاس عکس کې وګورئ، مرژک دی، مچ دی، ګلان دي، دا د دې فینوټایپ یا ظاهري بڼه ده. مګر په جینوټایپ کې د دې کروموزومونه، د دې هستې، د دې ار ان اې، ډي ان اې، دا ټول جینوټایپ دي. کروموزوم څه ته وایي؟ هستا لکه څنګه چې موږ په اول سر کې ویلي وه دوه دندې درلودلې، د هغو څخه یوه دنده دا وه چې دوی حجرې ته د مثل په تولید کې اجازه ورکوي، یعنی حجره په دې باندې قابلیت لري تر څو د مثل تولید کې. د هستې په داخل کې خپل اوږده توسوي رشتې یا تارونه موجود دي چې هغه د کروموزوم په نامه سره یادیږي. دا کروموزومونه دوه لاسونه یا دوه اندامونه یا دوه مټه لري چې په یو مشخص ټکي یا مشخص ځای کې سره وصل سوي دي، د سنټرومیر په نامه سره یادیږي، او دا جلا جلا مټ چې دی هغه د کروماتیټ په نامه سره یادیږي. د انسانانو د کروموزومونو شمېر درویش جوړی دي یا شپږ څلوېښت عدد دي. دلته تاسو ورته وګورئ چې کروموزوم څه ډول جوړښت لري. دی دوه مټه لري چې د مشخص په دې ځای کې تاسو وګورئ دا برخه چې ده دا د سنټرومیر په نامه سره یادیږي، او نور کنه وګورو دغه یو برخه د کروماتیت په نامه سره یادیږي او بله برخه هم د کروماتیت په نامه سره یادیږي. که تاسو په ځیر سره ورته وګورئ کروموزوم بل هیڅ نه دی، د ډي ان اې جوړښت، ډي ان اې ډېره سره پیچل سوی ده، وروسته یې دغه کروموزوم را مابینځته کړی دی. د هر انسان جسم دوه ډوله حجرې لري، یو جسمي حجرې دي او بل جنسي حجرې دي. جسمي حجرو ته دوه ان کروموزومي هم حجرې ویل کیږي، او جنسي حجرو ته ساده ان کروموزومي حجرې ویل کیږي. د انسان هر حجره چې د هغه دوه ویش جوړه جسمي کروموزومونه یا دوه ان کروموزومي حجرې لري چې هغه ته اوټوزومل حجرې هم ویل کیږي، او فقط یوه جوړه جنسي کروموزومونه لري چې هغه په ښځو کې په ایکس ایکس سره نشانه کیږي او په نارینه کې په ایکس وای سره نشانه کیږي. نو دا غیلت دی چې کچیر یو څوک وایي چې د اولاد جنس ټاکل په چا پورې اړه لري، هغه په پلار پورې اړه لري. ولې د ښځو د جنسي کروموزومونه دواړه ایکس ایکس دي، د نارینه وو هغه ایکس وای دي. اوس که نو د پلار څخه ایکس ایکس ته ورسي، هغه ښځه یا انجلۍ کوچنۍ په منځ باندې راځي، مګر که چیرې وای ورسي، هغه نارینه کوچنۍ په منځ راځي.
د بیولوژي د درس په دوام دی ولسم ټولګي درس پیلېږي. دی ولسم ټولګي په بیولوژي کې پر یو نباتي مسأله خبرې کیږي. دا برخه فوتوسنتیسس ده چې زیایي ترکیب هم ورته ویل کیږي. فوتوسنتیسس هغه جالبه عملیه ده چې لمخې نباتات یا بوټي للمر او آزادې فضا څخه انرژي اخلي، او د سیستم لمخې په شیره او یا انرژي بدلوي. خوونکي به د درس پوره تشریح وړاندې کړي.
فوتوسنتیز لدو یونانی کلمو سره اختل سوی دی. اسو گوری خپل کلمی سخ معلومی جه فوتوسنتیز لدو یونانی کلمو سره اختل سوی دی چی فوتو در رنا او نور او سنتیز در ترکیب پا معنا دی. در رنا او نور ترکیب. فوتوسنتیز یعنی در رنا او نور ترکیب. زیه ترکیب یا فوتوسنتیز هاگه عملیه ده چی نباتات خام مواد. خام مواد مچی شدی او با و کربون دی اکساید دی. هغه عملیه چې نباتات خام مواد د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي، هغه د زیایي ترکیب یا فوتوسنتیز په نامه یادیږي. دې په بلې بره داسې ویلی سو چې فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي. نباتاتو نوري انرژي په کیمیاوي انرژي بدلوي. دغه کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځ راځي چې هم په خپله نبات او نور ژوندي موجودات ورڅخه ګټه اخلي. دغه کیمیاوي انرژي چې د خوراکي توکو په بڼه منځ راځي هم کولی سي چې د هغه څخه نبات ګټه واخلي، او هم کولی سي چې نور موجودات ورڅخه ګټه واخلي. فوتوسنتیز مو پیژندي چې د دوه یو نانی کلمو څخه اخیستل سوی دی چې د رڼا فوتو د رڼا او نور او سنتیز هم د ترکیب په معنا دی، او دا خپله هغه عملیه ده چې خام مواد نباتات خام مواد یعنی اوبه او کاربن ډای اکساید مو د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي، او کیمیاوي نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي چې کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځ ته راځي، او نباتات او هم ژوندي موجودات کولی سي هغه څخه کار واخلي یا هم ګټه واخلي. د زیایي ترکیب اړوند عوامل دي. لاندې عوامل د زیایي ترکیب لپاره ضروري دي. اول چیز دی رڼا ده. رڼا او نور د زیایي ترکیب لپاره ډېر ضروري دي. د زیایي ترکیب لپاره د لمر رڼا ضروري ده. د رڼا ځانګړتیاوي او شدت په دې عملیه کې اغیزه کوي. ډیره رڼا د کلوروفیل لپاره زیان رسوي. منځنۍ رڼا کولی سي چې دا عملیه چټکه کړي. منځنۍ رڼا مو څه کوي؟ دا عملیه چټکوي، او کمه رڼا دغه عملیه کمزوري کوي. کچیر رڼا ډیره زیاته وي کلوروفیل لپاره بیا زیان رسوي، خو کچیر منځنۍ وي دغه عملیه ډیره چټکوي. خو کچیر دغه عملیه کمه رڼا کمه وي بیا دغه عملیه کمزوري کوي. د رڼا په نشتوالي کې کلوروفیل بې فعالیت نسي کولی. دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کېږي، یعنې موږ کولی شو چې دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کړو. د زیایي ترکیب په خالی سره سرو څپو کې ښه صورت نسي. همدارنګه ابي رنګ څپې هم د دې عملیې لپاره اهمیت لري. ورپسې کلوروفیل دی چې د زیایي ترکیب عملیه بېله کلوروفیل څخه صورت نه نیسي. که چیرې کلوروفیل شتون ونه لري زیایي ترکیب هیڅ صورت نه نیسي. کله چې کلوروفیل فوتون 1 یعنی د لمر کوچنۍ ذره جذب کړي کلوروفیل هڅول کېږي، یعنی کلوروفیل مو چې کېږي فعاله کېږي. د سرو څپو فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره کافي ده. کلوروفیل چې د لمر کوچنۍ ذره ده، په که چیرې د سرو څپو فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره شتون ولري د همدې تحریک لپاره کافي ده. بنفش رنګ هم دا کار کولی سي، هم سور څپه کولی سي چې دا کار وکړي، هم بنفش رنګ کولی سي چې دا کار ترسره کړي. کلوروفیل د کلوروفیل د فلورسنس خاصیت لري، یعنی کولی سي چې د لرې څپې وړانګه جذب کړي او د اوږدې څپې وړانګه خپره کړي. هڅول شوې یا هم فعاله سوې کلوروفیل نږدې خپله یوه سلنۍ یا یو فیصدي انرژي په دې عملیه کې له لاسه ورکوي. کم وخت چې کلوروفیل فعاله کېږي یا دغه کلوروفیل چې فعاله سوې وي خپل یوه سلنه یا یو فیصدي انرژي کولی سي چې په دې عملیه کې له لاسه ورکړي. دریم عوامل چې وو هغه کاربن ډای اکساید دی. په زیایي ترکیب کې د کاربوهایډریټ جوړولو لپاره د کاربن ډای اکساید شتون ډیر ضروري دی. یعنی په زیایي ترکیب کې چې کله کاربوهایډریټ جوړیږي د هغه دپاره د هغه د جوړېدو دپاره کاربن ډای اکساید سل په سل کې د هغه شتون ضروري دی. څلورم عوامل هم اوبه دي. د زیایي ترکیب لپاره اوبه هم د خامو موادو له ډلې څخه دي. موږ وویل چې خام مواد مو څه شي دي؟ اوبه او کاربن ډای اکساید دي. نو د زیایي ترکیب لپاره اوبه هم د خامو موادو له ډلې څخه دی چې د زیایي ترکیب لپاره ضروري دي. اوبه د نوري تعامل په دوران کې کولی سي چې هایدروجن او اکسیجن تولید کړي. د ستوماتا وازیدل یا هم د ستوماتا خلاصېدل د کاربن ډای اکساید خارجېدو لپاره ضروري دي. همدارنګه مالګه او منرالونه له اوبو سره یو ځای د ریښې له لارې نبات ته جذبېږي او پاڼه ته رسول کېږي چې دا په زیایي ترکیب کې کارول کېږي. د زیایي ترکیب د عملیې لپاره پر مهمو عواملو لکه رڼا، کلوروفیل، کاربن ډای اکساید همدارنګه او اوبو سربېره د تودوخې مناسبه درجه هم ضروري ده. یعنی د نور یا هم د تودوخې درجه باید مناسبه وي. په عام ډول د زیایي ترکیب لپاره مناسبه تودوخه د سانتیګرید د 15 درجو څخه تر 30 درجو پورې ده. مناسبه درجه د زیایي ترکیب لپاره د 15 څخه تر 30 پورې ده. د سانتیګرید له 30 درجو څخه زیاته تودوخه چې ده دغه عملیه کراروي یا دغه عملیه ورو کوي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه که چیرې تودوخه زیاته وي عملیه ورو کېږي. نو دلته وایي چې د 30 درجو څخه زیاته تودوخه دغه عملیه ورو کوي او د سانتیګرید څخه په 15 درجو کې دغه عملیه په بشپړ ډول درېږي. یعنی که چیرې د سانتیګرید د 30 درجو څخه دغه د تودوخې درجه 45 درجو ته ورسیږي موږ وایو چې دغه عملیه هم په بشپړ ډول درېږي. ځینې خاص نباتات موجود دي چې په زیاته یخنۍ او یا زیاته تودوخه کې د زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي. یعنې کیدای شي چې هوا ډېره یا تودوخه ډېره زیاته یا په زیاته یخنۍ یعنی هوا ډېره یخه وي او یا هم تودوخه ډېره زیاته وي چې نبات د زیایي ترکیب عملیه سرته ورسوي. ځینې داسې نباتات هم شتون لري چې هغه خاص نباتات دي. د بېلګې په توګه د یخو او غرنیو سیمو ځینې نباتات چې دي هغوی د 0 څخه تر 10 درجو سانتیګرید پورې او د تودو او یعنی هغه سیمې چې هلته تود وي یا توده ځایونه وي په هغه ځای کې ځینې نباتات د 45 څخه تر 50 درجو سانتیګرید پورې دغه عملیه سرته رسوي. ځینې خاص نباتات دي چې هغه په ډېره زیاته یخنۍ او یا هم په ډېره زیاته تودوخه کې زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي چې په یخو ځایونو کې یا په غرنیو سیمو کې هغه د 0 څخه تر 10 سانتیګرید درجو پورې ده چې زیایي ترکیب نباتات سرته رسوي او په تودو ځایونو کې بیا هغه د 45 څخه تر 50 درجو سانتیګرید پورې ده چې بیا نباتات زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي. دغه د نور اغیزمن عوامل سو. راځو د زیایي ترکیب اهمیت ته. زیایي ترکیب زموږ په ژوند کې ډېر زیات اهمیت لري. د ځمکې پر مخ د ژوندیو موجوداتو د ژوند کولو لپاره بې حد زیات اهمیت لري زیایي ترکیب. موږ ویل چې نباتات د خوراکي توکو په حیث او ژوندي موجودات ورڅخه کار اخلي، ځکه چې د دې لپاره ډېر زیات اهمیت لري چې د ټولو ژوندي موجودات لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه ده. همدا ځایي ترکیب دی چې د ژوندي موجودات لپاره خوراکي توکي برابروي. موږ داسې وایو چې ځایي ترکیب د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره، که چیرې هغه نباتات وي، که چیرې انسانان یا حیوانات وي، د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه ځایي ترکیب دی. همدارنګه د کاربن ډای اکساید د دوران د تودوخې د درجې په ساتلو کې هم مرسته کوي. هم د کاربن ډای اکساید د دوران او هم د تودوخې د درجې په ساتلو کې ځایي ترکیب مرسته کوي. د ځایي ترکیب په واسطه چاپیریال هوا صافوي. د ځایي ترکیب په واسطه چاپیریال هوا صافیږي. نباتات د ځایي ترکیب په دوران کې کاربن ډای اکساید جذبوي، کاربوهایدریت او اکسیجن منځته راځي، چې دا د ځایي ترکیب په دوران کې منځته راځي. که چیرې ځایي ترکیب شتون ونه لري، بیا دا دوران منځته نه راځي، یا دغه څه منځته نه راځي، نباتات نه شي کولی چې دا کار وکړي. کاربن ډای اکساید د ټولو ژوندي موجوداتو د تنفس لپاره ضروري ده. که چیرې کاربن ډای اکساید شتون ونه لري، ژوندي موجودات تنفس نه شي کولی، یا د تنفس عملیه سرته نه شي رسولی. د کاربن ډای اکساید یوه ځانګړتیا دا ده چې د لمر تودوخه جذبوي. که چیرې د ځایي ترکیب عملیه د کوم لامل له مخې ودرېږي، هغه کاربن ډای اکساید چې په مختلفو لارو سره تولیدېږي هغه زیاتېږي، او په پای کې تودوخه درجه لوړېږي. ځمکه ګرمېږي چې دې عمل ته د شین کوریزو یا ګلخانیو غزونو اغیزه وایي. د دې په پایله کې د ټولې نړۍ د تودوخې درجه ورو ورو زیاتېږي، چې د نړۍ تودوالي حالت رامنځته کېږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د دولسم ټولګي درس اورو. په دې برخه کې اصلي باس وراثت دی، خو د درس ډیره برخه د مندل پر قوانین ورټوله ده. په درس کې به ښوونکی راته منډول راو پیژني چې هغه څوک وو او څنګه یې تجربې د دې لامل شوې چې په بیولوژي کې یو ستر باس رامنځته کړي.
د 1822 کلونو څخه تر 1830 کلونو په منځ کې د اتریش بیولوژیست ګریګور مندل د میراث لومړی قانون وموند. د دغه کلونو په منځ کې یو اتریشي بیولوژي پو یا هم بیولوژیست چې ګریګور مندل نومېده، هغه د میراث لومړی قانون وموند، یا لومړی قانون پیدا کړ، یا هم کشف کړ. هغه چې وو په خپله مندل د بزګر زوی وو چې خپل ماشومتوب یې په فقر او سختي سره تیر کړ. نن دغه وضعیت هغه په منظم ډول ښوونځي ته د هغه د تګ مخه ونیوله. نو هغه اساسا له ځان څخه شیان زده کول. په یوویشت کلنۍ کې هغه د برون د اګستین بندر ته لاړ، او په 1834 کال کې کاهن سو. یعنې د دغه ستونزو سره سره چې هغه په فقر او سختي کې ژوند تېراوه، او همدارنګه په منظم ډول نسوی کولی چې ښوونځي ته ولاړ شي، دې تر څنګ د دغه ستونزو سره سره بیا هم دی وکولی سوای چې په 1833 کال کې له ځان څخه کاهن جوړ کړي. له هغه ځای چې هغه ځای څخه وروسته بیا دی د ویانا پوهنتون ته د ساینس او د ریاضیاتو د تدریس لپاره لیږدول کیږي. مندل په خپل هغه پریازي او نباتاتو په دواړو علمونو کې ډیر زیات علاقه درلودل، تر دې چې دوی وتوانېد د جوارو د بوټو ملکیت په تفصیل سره مطالعه کړي. د دې تر څنګ هغه نور ډیر زیات مطالعات او تجربې سرته ورسولې، چې بیا د خپل دغه مطالعاتو او تجرباتو نتایج د برون تاریخي انجمن ته وړاندې کړ. بیا د هغه د مطالعاتو هغه نتایج او هم د هغه خپل مطالعې په 1868 کال کې د همدغه انجمن له لارې خپاره شول. په لومړي سر کې د مندل تجربات او د هغه مطالعات د خلکو لپاره هیڅ د باور وړ نه وو. نه هم خلکو هغه په هغه باندې باور درلوده، او نه یې هم منل. خو وروسته بیا د ځینو کلونو یو څه اندازه کلونو وروسته، کله چې مندل وفاتیږي یا هم خپل ژوند له لاسه ورکوي، هغه وخت به خلک د جینیټیک په علم باندې لږ څه پوهیږي، او بیا د مندل هغه مطالعات رښتیا ګڼي او پر هغه باندې باور پیدا کوي. مندل په 1834 کال کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړلې. په 1900 کال کې درې نبات پیژندونکي چې هر یو جلا جلا پر وراثت باندې کار کاوه، هغه د مندل اثر د مندل ټول اثار یې کشف کړل، او د هغه له مخې نورې نسخې جوړولې. د مندل قوانین هم په هغه کال کې خپاره شو او درې سره نباتات پیژندن کې د درې وړ نبات پیژندن کې مندل د وراثت د علم پلارو پیژند چې ویل خپل مندل یا ګریګور مندل چې دی هغه د وراثت د علم یا د جنټیک د علم پلار دی. په همدې ترتیب سره د مندل کارونه د جنټیک د علم د مطالعې اساسي روش سو او نور نبات پیژندنې کې بیا هم نور بیولوژي پوهان د مندل د تجربو او د مندل د نتایجو او د هغه د مطالعې پر بنسټ باندې د جنټیک په علم کې نور کارونه سرته ورسول او نورې لاسته راوړنې درلودې. مندل د مندل په واسطه کشف شوي قوانین د وراثت اساس جوړ کړ. کوم قوانین چې مندل لاسته راوړل هغه د وراثت د علم اساسي د وراثت د علم اساس بلل کیږي. د مندل مطالعه داسې وه چې هغه لومړی یو مناسب بوټی انتخاب کوي. مناسب بوټی د لاندې خواص پر بنسټ یا هم د لاندې دلایلو پر بنسټ انتخاب کړ. هغه بوټی چې مندل د خپلو تجربو لپاره مناسب وګڼي هغه د موشنګ بوټی و. موشنګ د تجربو د سرته رسولو لپاره څو ښه صفتونه درلودل. لومړی دا چې هر صفت یې یوازې دوه حالتونه لري. له بلې خوا د هغه کراس یا تزویج ډېر اسانه دی. دې تر څنګ ډېر ژر ګلان کوي او ډېر زیاتې دانې تولیدوي چې په دې ترتیب سره پر هغه باندې تجربه ډېر ژر نتیجه ورکوي چې پر همدې بنسټ په همدغه دلیل مندل د خپل تجربې لپاره د موشن بوټی انتخاب کړ. دوهم مثال یې دا و چې مندل په خپل کار کې یو ښه صفت یوازې یو صفت ته متوجه کېده چې مثلا هغه یوازې د ګل رنګ ته پام کاوه خو د هغه نور خواص لکه د هغه وده د هغه د دانو انکشاف د دې تر څنګ د هغه بڼه شکل د نورې اصلا په پام کې نه نیول. مندل په خپل کار کې یوازې یو صفت ته متوجه کېده مثلا یوازې د یو ګل رنګ ته پام کاوه. د دې تر څنګ دیم اصل یې دا و چې مندل د کراس تجربې چې وې هغه په تصادفي ډول نه و. یعنی کوم تجربې چې د سرته رسولې هغه یو تصادف نه و بلکې هغه په خپلې تجربې چې وي پر هغه باندې باور درلود تر هغه چې د څو ځلې یوه تجربه سرته رسول یوه تجربه څو ځلې تکراروله تر څو هغه کومې غلطۍ چې هغه اصلاح سي او نور هم د غلطۍ مخنیوی وکولی سي. څلورم مسئله دا و چې په پای کې هغه د خپلو نتیجو یا هم د خپلو تجربو په پایله کې حسابولې چې د دې کار لپاره ډېرې تجربې سرته ورسولې ځکه د هغه د کار پایلې یوازې د قوانینو لپاره یا هم د قوانینو له لارې ثابتېدلی شوی. دا چې د مندل قوانین وایي چې د مندل قوانین څو دي په اصل کې د مندل قوانین درې څلور قوانین لري چې دلته هر یو په تفصیل سره وایي. اول دا و چې مندل د خپلو زیاتو تجربو او مطالعو پایلې په څلور فرضیو باندې لاندې کړلې. یعنی د هغه مکمل تجربې د هغه مکمل مطالعې پایلې چې وي هغه پر څلورو فرضیو باندې ولاړ وه. یا هم څلور فرضیې درلودلې. اول دا چې ژوندي موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري. ژوندۍ موجودات د هر صفت لپاره یوازې دوه علیلونه لري چې یو علیل د پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. علیل په خپل چې شته ویل کیږي هغه د یو جین متبادل صفت دی. وایي چې ژوندۍ موجودات یا هم د مندل د تجربو هغه اول فرضیه دا و چې ژوندۍ موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري یو یې له پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. دوهم فرضیه دا و چې د هر صفت لپاره وایي کېداسي چې یو شان او یا هم متفاوت علیلونه شتون ولري. هر صفت کېداسي چې یو رقم یا یو شان او یا هم متفاوت یا بیل علیلونه سره شتون ولري. یعنی هر صفت کولی شي چې په دوو یا څو بڼو سره ښکاره سي. دریم فرضیه دا وایي کله چې دوه علیلونه د القاد عملیې په واسطه سره یو ځای کیږي کله چې د القام د صورت ونیسي او دوه لیلونه سره یو ځای سي په دې وخت کې شاید یو لیل خپل صفات ښکاره کړي یو شاید خپل خواص ښکاره کړي خو بل لیل کېدای شي خپل خواص پټ وساتي یا د هغه خواص ښکاره نسي. مندل هغه لیل چې خپل خواص ښکاره کول هغه د غالب په نامه یاد کړه او هغه لیل چې هغه خپل خواص یا هم خپل صفات نه ښکاره کاوه هغه د مغلوب په نامه یاد کړه. اخیری فرضیه دا و چې دغه دوه علیلونه چې د یو صفت چې په یوازې په یو صفت پورې اړه لري دغه علیلونه د ګمیټونو د مسترتک په وخت کې د بل څخه جلا کیږي او یوازې یو علیل یو ګمیټ ته انتقالیږي. راځو د مندل لومړی قانون ته چې د مندل لومړی قانون چی شو. وای دغه د مندل لومړی قانون دا څرګندوي چې مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولیږي. مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولیږي. چې هغه د جین په نامه یادیږي. د مندل لومړی قانون چې دی هغه د واحد اوصاف قانون او یا هم لا آف یونیت کریکټرز په نامه یادیږي. د مندل دویم قانون دا و چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د جین یعنی د خپل یو فکټور جین چې دی هغه د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي. د مندل دویم قانون دا و یا د مندل دویم قانون دا بیانوي چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د بل فکټور اوصاف پټ ساتي یا هم یو فکټور د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي چې دې ته پرنسپل آف ډومیننس اند ریسیو په نامه او یا هم د برزیت او مخفي په نامه یادوي. هغه کچیر دوه ژوندي موجودات چې د یوې جوړې خالص صفت له مخې سره توپیر ولري دوی په خپلو کې سره تزویج سي د هغوی اولاد په اولاد کې غالبا یو د هغو دوو صفتونو څخه یو پټ پاتې کیږي او یو په پوره ډول سره ښکاره کیږي. د مندل دریم قانون د جینونو د تفلیق په نامه یادیږي چې نن ورځ د جینیتیک لومړی قانون یې جوړ کړی دی. دا قانون به دا څرګندوي چې د ګمیتونو د تشکیل په وخت کې کله چې ګمیتونه سره تشکیلیږي په دغه وخت کې جوړه فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي. جوړه فکټورونه یو له بل سره جلا کیږي او هر ګمیت له دوو فکټورونو څخه یوازې یو فکټور اخلي. یعنی کله چې ګمیتونه سره تشکیل شو په دغه وخت کې فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي، هر ګمیت لپاره یوازې یو فکټور یا هر ګمیت یوازې یو فکټور اخلي.
درنوز د کونکو په دې تمه چې د نن ورځې درس در سره د خوونځي د درس پس د کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو ته ځوابونه ورکړي، تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت ترش پژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
ګلانو کې یو ګل دی لایز ما زړه یې د بل دی هر ورځ ما ترازی ستل کالای څه مقصد لري ستل کالای څه مقصد لري ستل وکړه ما ډېری دوستي نا دې د یاري هر ورځ راځي و ماته رات جوړ نه کې پساته رات جوړ نه کې پساته شناخت شکول می کاوي برباد می ژوند کې د ځواني نا لاسو نادر کی سنا کمر ور کی راویس ما جبی دزڑ کی لا پچ بلا آختا کی لا پچ بلا آختا کی مینت چبیجی نی نور یاران تا پیدا کنی